شپږ بجې شوې د سدي رډو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته مخته وړم. السلام علیکم. په ترکیه کې د افغان سولې د کیدونکې غونډې پر اجنډا بحثونه شوي. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د جلال آباد کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او ایران او د نړۍ پیاوړي قدرتونه راتلونکې اونۍ په ویانا کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د روانې غونډې په اړه بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو خبري غونډه کې وویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of
the Afghanistan de suli de bahir de mulatar la para de narewal gundu pa dawam de Istanbul de conference de jorawal hadaf la afghan marakachan saram rasada so pa khabaro ki parmaghtag ukri aw da ba pa daw haki de rawan bahir takmilawun kidi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی وو. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاین کوچ موټر د طالبانو پر یو ماین برابر شو. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې مېرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو مېرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې په اوږدو کې شوي. افغان وویل دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40,000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې. د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا اقدام به د تلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټېدو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسېدو چاره به چټکه کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو استازي راتلونکې اونۍ د اپریل په شپږمه نیټه په ویانا کې غونډه وکړي. اروپایي ټولنې چې د ایران د اټومي خبرو چارې تنظیموي نن په یو بیان کې وویل دا پریکړه د ایران او نړیوالو پیاوړو قدرتونو په ګډون په نننۍ آنلاین غونډه کې وشوه. بیان زیاتوي چې ایران او د نړۍ پیاوړو قدرتونو چمتووالی ښودلی چې د موافقې ته د امریکا د راستنېدو هرکلی وکړي. د اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، برتانیا او ایران په ګډون د ډلې ویلي چې د نننۍ غونډې په پای کې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگټن ویلي دی چې د ایران اټومي موافقې ته د راستنېدو لپاره په دوه اړخیزو اقداماتو کې ګډون ته چمتو دی. خو ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د 2015 کال موافقې ته د امریکا د راستنېدو لاره اواره ده او مذاکراتو ته اړتیا نه لري. د روسیې د بشري حقونو څو مخکښو ډلو په سوریه کې له بشري حقونو په سرغړونو په تیره پر ملکي اهدافو په بمبریو کې د روسیې لاس لرل غندلی دي. دا غندنه په هغه 198 مخیز راپور کې راغلې ده چې د روسیې د بشري حقونو ډلو د لومړي ځل لپاره د سوریې د خونړۍ جګړې په اړه چمتو کړی. په دې ډلو کې د بشري حقونو د یاد مرکز او څو نورې مخکښې ټولنې شاملې دي. د راپور په روسیا، لبنان، اردن، ترکیه، جرمني، بلجیم او څو نورو هیوادونو کې د سوریې د جګړو لاینی شاهدانو او ژغورل شویو ملکي وګړو سره د یو نیم سل مرکو پر بنسټ برابر شوی. د راپور له مخې د مرکو ځینو ګډونوالو ویلي دي چې دوی او عزیزان یې د روسیې د بمباریو قربانیان دي. په راپور کې راغلي د دې ملکي وګړو پر مصیبت له تمرکز وروسته دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د سوریې د راتلونکي اصلي مسؤلیت په دې کړکیچ کې ټولو ښکیل اړخونو خو تر ټولو زیات روسیې ته متوجه دی. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یوه تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ منحرف شو. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 22 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 350 مسافر درلودل.
دا سجرډو ماشومني خبري مچلا اوري.
The Istanbul Conference is meant to help Afghan negotiators make progress.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې د افغانستان لپاره د استانبول د غونډې هدف دا دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب په سلګونو پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د ډاکټرا او ماسترۍ د کچې اکاډمیک کسان وستایل شول.
موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکړو.
او په دې خبرونه کې د روزګان د کوچانو لستونزو مو خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي استازي ډیبرا لاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیې د ناستې د اجنډا پر سر بحث و. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې پاړه ناسته خایې څو ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نیت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته به افغان مرکزي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکیه چارواکو سره په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات کې پرمختګونه رامینځته شي.
نو بل خو بیا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او د قطر استازو سره لیدلي دي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پرون شپه نا وخت رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمائندگان کشورهای امریکا او ترکیه
د قطر، ترکیه او ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتو د ترکیه ناسته پاړه د سولې ل مرکزي پلاو سره خبرې کوي.
تو نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کرده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوه ته ولاړ چې دلته په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې د ناستې ته هیله مندي ښیي. خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
جنگ دی ولکش د سول خر
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جلال آباد شاروالی وایي دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. وړاندې به په دې اړه په خبرونه کې واوري. اسلامي حزب په کابل کې د یو لاریون پترس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دې ګوند سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي هغه هوکړه چې د حزب او افغان حکومت ترمنځ شوې وه له مخې تر اوسه د حزب اسلامي ډېری زندانیان نه دي راخوشي شوي. له دې سره هممهاله د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د ټاکل شوي کمیسون مسؤلانو ویلي چې د حزب له څلور اویا بندیانو پرته نور ټول آزاد شوي دي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
دا د حزب اسلامي سلګونه پلویان دي چې په یو غږ سره د خپلو بندیانو د آزادېدو د جګړې د ودرېدو او د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي افغان حکومت د حزب سره په شوې هوکړه عمل نه دی کړی او د دې حزب بندیان یې نه دي آزاد کړي. لاریون کوونکی عبدالحی فقیری دوی ګواښ کوي که حکومت غوښتنې ونه مني د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې به هم پراخ لاریونونه پیل کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم چې د دې لاریون مشري کوله وایي هغه ژمنې چې حکومت د شوې هوکړې له مخې کړې وې نه دي عملي کړي. هغه وایي د حزب بندیان اوس هم په بندخونو کې دي او باید ژر تر ژره آزاد شي. ښاغلی حکمتیار همداراز وایي له افغانستانه باید ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د هوکړې سره سم ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د قدرت د انتقال پروسه په اساسي قانون کې روښانه ده.
افغانستان لنی کمرغه اوس اساسي قانون لري او د اساسي قانون پر اساس باندې د قدرت د لیست پروسه معلومه ده. افغانان له تیرو څخه ډېرې ترخې تجربې لري او بیا تیرته نه ورګرځي. د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت اراده معلومه ده. په خپله باندې حکمتیار صاحب دی چې د افغانستان د حکومت د سولې د پروسې له لارې راغلی دی.
له دې وړاندې د سولې کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حزب اسلامي له څلور اویا بندیانو پرته چې هغه هم په قاچاق سړي تښتونه نشه یي توکي او له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي بندیان دي. نور پاتې ټول بندیان په څو مرحلو کې له بنده آزاد شوي دي. د هغه په خبره نوموړي یو میاشت وړاندې له ښاغلي حکمتیار څخه د هغو بندیانو نومونه غوښتنه کړې وه چې په بندخونو کې بندیان دي تر څو برخلیک یې روښانه شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په 1995 کې له افغان حکومت سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. په هوکړه لیک کې د بندیانو آزادېدل، د حزب کډوالو ته د سرپناه جوړول، د وژل شویو مایبینو وارثینو ته د حقونو ورکړه او په امنیتي او دفاعي لیکو کې د حزب اسلامي د کډرونو جذبول هغه څه و چې په دې هوکړه لیک کې مهمې مادې یادې شوې وې. دغه لاریون په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد حزب پلویانو میاشت وړاندې دې ته ورته لاریون کې ویلي وو کای تر لسو ورځو پورې غوښتنې افغان حکومت ونه مني په کابل او نورو ولایتونو کې به پراخ لاریونونه وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د جلال آباد شاروالی وایي دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالی د مسولینو په خبره دغه پروژه به په درو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد شاریان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص شي. له سیمې راپور لرو.
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دولسیزو فصل کلیوي خوا خارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد ښاریانو په باور خارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال اباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نومونه او نمبرې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. هاخوا د جلال آباد ښاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیرېدو سره ښاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفتر ځان ورسوي، د ستونزو او د کړاوونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزی بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتلله نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پازیتلو او وره بخلو میلمه به کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې یې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالي مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او ځوانان او هغه علمي او اکاډمیک کسان نن وستایل چې د ماستری او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لور ته ستایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پر مخکښ او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وشل کیږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابعیا کوونکو وویل له دې کاري موخه دا ده چې نور ځوانان لوړ زده کړو ته وهڅول شي. هغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په ښه توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نورو سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعیا چې په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا کړې وه، مشر یې استاد خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مرزغونې لپاره تبیانې ولې موږ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کړو او دغه فرهنګ ته کار وکړو او چا چې لوړې زده کړې کړي دوی نور هم تشویق کړي چې په خپله برخه کې ډېر کار وکړي.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنیار فاروق جان منګل وایي دا ستاین غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په هیواد کې د فعالو او مخکښو شخصیتونو هدفي وژنې ډېرې شوې دي. د ویل که د دا ډول برنامو لړۍ دوامداره وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاینې ونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ یې هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري، هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وایي دا ډول هڅونې او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغېزې لري.
نن چې په خوست کې د مندزیو ځوانانو شورا د دکتورا او ماستري د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په موږ باندې په فردي لحاظ مثبت اغېز پرې باسي، بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغېز کوي. هغوی هم زده کړو ته هڅېږي، بالاخره په دې فکر کېږي چې که دوی فردي لحاظ هم زده کړه وکړي، ټولنه یا دغسې وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثارو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الحاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو دا اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو ژمنه کړې چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پوره ډېر قابل د قدر دی او دا سلسله به جریان بم لري په آینده پورې کې به دغه کېږي. دا یوه فیصله یو تعداد دی دقیق وشو په آینده کې به د ښځو وړو ځوانو دا کې انشاءالله اشتراک بم کړي او دغه فرصت چې موږ څومره بشتور او ډاکټرانو لرو دا برمشه بار کړو چې دوی به تجلیلېږي او دوی دپوره به دا غونډې نیول کېږي. د خپله دا ډېر اقدام ګڼم نیک اقدام ګڼم.
خوست کې چې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون سربیره څلور د لوړو زده کړو موسسې هم فعالیت لري، هر کال تر 2000 پورې کسان د لیسانس په کچه فارغان ورکوي. په وروستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړو زده کړو ته مخه کړې، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډي یا دکتورا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسرآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې کوچیان وایي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سمه پاملرنه ورته نکی شي. دوی دغه خبری د پنځشنبه په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. نور په دې راپور کې.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. پروزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. ورزګان میش چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالور ساتنه ځای لرو، یا وبل لرو، موږ دا څه چی دي سرځایو نه چی دي، د مونې نه چی دي، د دواړو خاطر ورور په خاط کې ورور نه تا خو طالب د مون مخه پریږدي چې ولې نه حکومت
چرونه لرو لکه تور تیر خارې په یک خارسان دا فرمانی غرونه لرو د دا مال چرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکول سوي دی، هغه وس غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د ورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې به روانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دي د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سر راجام سی یو ځای کلینیک مور ته جوړ سی، مدرسه مور ته جوړ سی، مکتب مور ته جوړ
دا دی وتر سر داس په دوه دختو کې پروت یو ورور په دوه دختو کې مول نه وږي تګي نه واشه نشنه غیاسته نشسته نه بس.
د ورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د ورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي.
<تص->
د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې وروستیو کې چې دغه کوم بارانونه په ټول افغانستان کې راغله نو په نورستان کې هم دغه وروستیو ډېر زیات بارانونه وشول. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په واما صالح کې واوره هم واورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه واما صالح او دغه تارون ترمنځ چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. وسلام
روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو پرې درمه موږ روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کې هغه د بجا طالبان ولاسته کولوي چې په طالبان کې وابسته روان دي چې هغه ځان نه انسان نه مسکینان دي نه دا چې ځینې خلک دي دا برس خاص و دغه مړو مړو خو ترې شي ما د خپل مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسېږي. والسلام په احترام زه اسلام د کول څخه زما غوښتنه دغه ده چې د الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې مې سیاست څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه راځي راډیو زندهباد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. واشنگتن ویلي دی چې متحده ایالات او تهران د هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. عصمت څاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات اندری کی مورا په غاړه وي. د اروپایي اتحادیې له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکوي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم وویل په تیرو اونیو کې په زغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغلی پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعه یو له نورو غړو سره اتمی موافقه ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام د امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو دا خبری مچله هم دلتا سر تا ورسیده. خوز مش پروانی دا سهار لوو دا ماشام تا رو بجو پوره ادامه لری. و رسته خبری مچله جاکفر احمدی تا سورندی کهوی. احمدی سب خیر رغلی.
تشکر از شما شبرسیب.